په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د یو ساعت خبرونې ته هر کله او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر میاشتې 6 د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه خپرېږي. خو اوس خبرونه راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼې کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړي چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرۍ ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه وو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی را دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسان یې یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه پر ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودي د شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اوروشتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اوروشتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اوروشتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کې له 30 روزالین سره واده کړی وو او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په څلور 24 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا 1.5 میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې څلور لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. جرمنی کې یو کلتوري ټولنه وایي چې په کولن ښار کې د طالبانو له یوه چارواکي سره د دوی د کتنې هدف له هغه سره د خپلو وړاندیزونو شریکول و. د راودري په نوم یو بنسټ وایي چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه سرغړونې دوام لري. دا هم ورته چې استرالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلست ورزو د خبري راپورونو برخه ته. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړی شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوخت دي. څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوخت دي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنی دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کوي چې موږ دا درون کار ونه کو نه دی.
د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړاو ټپیان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبي په خو ډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لکتر لګښپنګ نوي زره ماشمان د افغانستان په د سپټې ربیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره 60 میلیونو ډالر ته اړتیا ده. په لوګي شدید ناروغي او طبي پیښو سره بیره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان لزده کړو به برخې دي. د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو محروم دي چې په کلو یې برخنجونی جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9.8 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2018 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومانو له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو دیرش مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه، د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستندې کړې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشټوالی او د هغو بنسټونو نشټوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځان آسیب پذیری اطفال و خصوص اطفال که مورد خشونت قرار میگیرند.
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې تر څنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان معمولا د 14 کلونو تر منځ هلوکان د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې یوه مور منیژه وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي، لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه، خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیژه زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیژه ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیژې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نه شو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کیږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایي.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 101 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي. د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ کې د ماشومانو له اساسي، سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې مخکې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یې یقینی کړی.
په کابل کې د سوداګرو شوزو د ځنګړي نندرتون ځینی ګډونوال وایي چې د طالبانو د بندیزونو له کابل ډیر کتونکو او شپه بازار نه لري. د بیبي خدایجی په نوم په دغه نندرتون کې چې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شوی و سم دوام لري، د طالبانو حکومت یوازې شوزو ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
یو شمیر سوداګری خزې چې په کابل کې د بیبي خدیجه په نوم نندرتون کې برخه اخیستې وای، ډیر لیدونکو او ښه بازار نه لري. یو شمېر دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې دا نندرتون د لړم میاشتې په 24 پرانیستل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت نندرتون ته د نارینهوو پر تګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې ده. یو سوداګر میرمن چې د لاسي صنایعو، جامو او د کور د زینتي وسایلو کاروبار لري او نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې دغه بندیز د دې لامل شوی چې لیدونکي کم او بازار سوړ وي. هغې ازادي راډیو ته وویل
یوازې
ماشومان او ښځې د ننوتلو اجازه لري. دا یو داسې هیواد دی چې پیر او پلور نارینه ترسره کوي. که نارینه وو نو شاید پیر او پلور به ښه وو.
په
دغه نندارتون کې په څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. په ورته وخت کې یوې بلې ښځینه ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل که څه هم یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په مرسته خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو، خو په خبره اکثره ښځینه سوداګرو په شخصي لګه غرفې په کرایه نیولې وې او د لازم بازار د نشتون له امله یې زیان وکړ.
ټول هټیوال ښځې وې، نږدې زر غرفې وې او د 30 ولایتونو څخه ښځې راغلې وې. هغه میرمنې به چې راتلې وې ویلې به یې چې پیسې نه لري، له خاوند سره یې دي. له بده مرغه هغه توقع چې موږ درلوده په دې وو ورځو کې لیدنه تر هغې ډېر کمه وو. هیڅ پلور مو نه درلود.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې وتړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. د دغو میرمنو څخه یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د سوداګرو لپاره په نندارتون کې پلور یوه مهمه مسله ده. نندارتون یې په بشپړه توګه ښځینه کړ. په لومړي سر کې داسې احساسېده چې دا به د ښځو سوداګرۍ لپاره یو ښه حرکت دی، خو لیدونکو لپاره یې محدودیت وضع کړ او بازار ډېر ضعیف شو، ځکه زموږ په ټولنه کې په پلور کې هم نارینه تصمیم نیسي. نندارتون هم لرې دی او ښځې د ورور یا خاوند پرته نشي کولای نندارتون ته ولاړې شي.
خریداري هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
موږ طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او دوی د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه د دغه بندیز په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی و تر کومه چې یو میکانیزم جوړ نه شي په نندارتونونو کې د ښځو ګډون منع دی. د افغان سوداګرو میرمنو دغه و ورځینی نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور له بندیزونو او محدودیتونو وروسته د سوداګرو ښځو یو شمېر تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو ناستې دي. تر دې مخکې یو شمېر افغان سوداګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي او له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
او اوس هم د کرکټ لنډۍ. استرالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د استرالیا ټیم په روان جام کې له لومړي سره شنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسېد، خو بالاخره وتوانېد کوربه هیواد هندوستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ فاینل کې مات کړي. سفیب الله ستنګزې د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړي، خو داسې ونه شول.
He'll come back for 2. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزینیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لماتې پته مخته راغلی و، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس پنځوس مهمې منډې وکړې. که سام ټرویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د آسترالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د آسترالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته یو لکو دېرش زره کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د آسترالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه آسترالیا و.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته برخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد ټورنمنټ کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویراټ کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو له ډلې د څلېرویشتو وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
دیس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
پلی. په کوم کیفیت چې موږ دی ټورنمنټ کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. آسترالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. آسترالیا په دې اتلولي سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت شوی دي. دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دغه بوټو لمنځه یو شمېر یې سشکل په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې 4 میلیونه افغاني عواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي اوس د غولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سږ کال 4 میلیونه افغاني عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کالې د 4 میلیون افغاني په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول سوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خود سرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خاطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترکی د کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسؤل په ایس باندې بعضې بوټې په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعض خلک یې چې هغه کاږ یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل سي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابین څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي همداسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل سي. پدل دغه د دې د ټولېدو وخت باید معلوم وي، پدل چې دې پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤلان وایي چې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چارواکي سره د کتنې موخه له طالبانو سره د بهر میشتو افغانانو د وړاندیزونو شریکول وو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د مشر عبدالباري عمر سفر لنجمن سوی دی. سنا کاکړ تفصیل لري.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربه نه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و، د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمېر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزا هالند ته تللی وو او په جرمني کې له میشتو یو شمېر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې وو، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق، اساسي قانون، لویه جرګه، انتخابات، د متقاعدینو حقوق، د هیواد نه د کدرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد دی. په دغه حق له مو سره خبرې وکړې چې له بده مرغه د افغانانو دخوا ډېر زیات تحریف شو، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمېر افغانانو په کوربتو په یوه غونډه کې د هغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته غبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې هم لیکلي وو چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلي او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې وه او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کنفرانس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانیې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه وو او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب دی، اقتصادی مشکلات زیاد شوی دی او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور او حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ما دا پیغام دی په عمارت کې یو غټ خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولو د کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211421.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې. ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړی چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانی، ته ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکاري؟ خیرات خو به یې، څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټوله ته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې هکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخه ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، ای ضرور نه ده، راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
ارزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه ای، څه م نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکارې، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خاوند څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه، سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږم.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځان ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره فهم کوه.
سمه ده، صبر چې ده، ټیک ځای مې راټول کړم. ویش خدایه، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرېمې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ، که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانې، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک کې سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم. خسرګنۍ مې راسره راشه، درشه نه کوي.
خورې ژاړه مه، زه در سره یم، یوازې زنه زموږ ټول کلی در سره دی. هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمی شو. موږ یې دا ښه هیڅکله نه هیروو. زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویه ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شبخانې نه څوک راغلی وي. دا دی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشی ستړي مشی، خیرات خدای په دینی مشپکی؟
وبخی ملک صاحب، په دینی مشپکی می پازاب کړی، بل چاره مون درلودا.
داس خبرې مکه ولوري. راځي راځي کور ته دننه راشه.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځي راځي دی خواته.
راځي کور ته، سات مکه وای، ستړي مشی، په خیر راغلی. اوش خدای عطرم ټوټی ټوټی شو. دا خو سوانه جانه خزه ده لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم دا د لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک ازار خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي دې هېر شي چې شیر زمان راسره وي، نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانې دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، خو خا په رضا لیگو په وړیو په چرګو په هګیو په ما د ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو. راشه سودا واخلی.
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دای مات خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچا ګلا کانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکه پام که چه زما و زما ده میرمن فیلم وان اخلی. تو خواهان ده هوا افسون و فیلمون هم اخلی.
احمد خانه اولی زوره وی گوره لسونه تش دور دی، نه موبایل لری و نه هم کمره.
گوره زه په دی خیالی گول چندان باور نلارم، کمره بای چیر تا پتک کری وی دای دیر روان ده.
غلیشه اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګله وروره کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي.
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ور خطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله؟ د فرزانې کلینیک ته خو به نه وي راغلی.
له لرې مې غونچا ګل اکا ولیده، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني تې وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله. راځئ راځئ، ته غونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست. والک خیالی تو نیسی سوق دی اکسون می واخلا او بیلبوک تی واشوا
وایم بالکل سامدا
خون چه گلا که نوی کار برد خدای دفت بختور که احمد خانه از در نلارم چه باین خانه که کار لرم ده خدای پامان
جوانده و زوران داره او تو لالاشا احمد خان بلو بوسر
درزا چه کلینیک ته زو آقا ده فرزانه خور ماین خانه در تا یاده و درزا مخیشا
حال تا چه بلا غاری
خبر شوایم چه فرزانه خور آقا تو جار خارج تا بیایی ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به یې شم
ته اوس ده ته پسې ګوره د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الا تا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هره ورځ نه ویني وي خیال پلوونه وژي
غونچه ګل اکا خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
زخمی بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای ویلی چې بیایی
و خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکري وهې خو دغه څه وایه کنه بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالي ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي او بهل دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالي ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تانو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمان ه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی کس زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي ه
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک دي
خلی ته ستا مخازه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم ځان خبر کړه
ټوکې مې در سره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبرېږم استاده خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه چې ونه لوېږې
ته مه منه خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبه ګورو نو
سمه ده دا ګس دای میدان
دغسې خبرې وکړه که نه چې زړه مې پرې خوشحاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
استاده که به زما په دعا کېږي رب د پاچا که چې سلام ته دې درځما
واوا واوا پنجه که چې ښکلې ټپه دې وویله واله که خیالي هغه شاغه نه دی
نو والې تا ته نه ښکاري ه
سترګې مې کمزوري شوې دي
غلی شه چې ترافیک یې وانه وري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانه وري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره السلام علیکم
وعلیکم
السلام ستړی مشې
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بې هم باشه ګلاغه
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولي نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي ه
ولې دې نه منم وایمه بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیالي ګل هم وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالي ګل هم لاړ هوښیار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالېږي پلاره له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه اکاس او کمرمای نم یم منې به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو او زموږ د ناروغ هم وخورئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډېره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده کور یې ودان
زموږ فرزانه خور هم نامو خدا ډېره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي زسوانده ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډېره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډېر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي
والکه خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې
ریختیا دی ویل ملک صاحب مانا خدا خبر بیخی ہی رشے ہوا دادے دستیو گورا چا کاسی شروع کم شاغا او خاندہ لگ
گلے شوالکا من پچا حالیو اتور توائی چا لگو خاندہ امو خادی پیجا نکنا
او بکی پلارا ایت پام منو اوز بای پایل کم زبای اولان دا ویڈیو کم درانو دوستانو سلامونا می اومنی زمونگ دی خوشال خیلو دی کلی مشران دلتا پا وائی دا گر که سارا راتول شوی دی او زمونگ یاو دوست چی دی موتر پتاکر که زخمی شوی دای لحوا دا بحار تا داویل پارا بیایی دو آگانو که مهی روی چی او دیر نیک انسان دای ملک صاحب تاس توائی لرائی
زکو ما خاص خبره نلرم دعا کوم چی زمونگ دا ناروخ خیر سرخشی او بیر تخپل کور وطن تراشی
آمین
ڈیرو بخی ملک صاحب کاستم ڈیر زحمت در کر ستاسو ٹولو کلی والو زحمت ویستو کورمو ادانو اوسا
ستاسو خوان زمون خ او مخلص دوستو مو ٹول پی خفایو او خدمات خپل وظیفه گرنو آغا ڈیر خیرخوا او سخی انسان ده
دا چه مونگ ٹول دلتنن راتو شویو دا هاگو دخوا اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدا دیورتا کامل شفا ورکی
آمین
درنو مسافرو توجه بغواړم زمونږ د اتم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لورې زمونږ تیار کړئ چې ناوخته نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطره ان شاء الله چې همداسې وکی
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړئ
سفر مو به خطره
په خیر سره لاړ شئ مونږ سره پاړی کې کې اوسئ وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي
سمه ده ملک کاکا ما یو شمېره له ځان سره واخیسته زه ورسره اړیکه نیسم
په خیر سره لاړ شئ
یار خزلی مې ورته ډېر خپه شو ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچی لري ځوانه ښځه لري خدای دې ورته صحت ورکړي
آمین بس نو انسان کمزور موجود دی وای انسان لګول نه نازک او لدبر نکلک دی
رښتیا وایا جسد
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده وای خدای دې ورته الله همت او جرأت ورکړي
ښځه چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده هغه په هر څه پوه جوړېږي د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو
په مخه یې زیړي ګلونه سفر یې بې خطره
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه شیر زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه
و بخه پلاره فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو زه خدای خبر کوم چورت کوم
اوهو داسې خدا اما ټول ځوانان داسې نه دي خلک لګیا دي ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي دا به د چا زنګ وي خدای دی وکړي چې شیر زمان وي
موبایل د چارج کې خیر دی ته صبر چې زه یې درکم دا دی واخله شیر زمان دی
کور ودان زه ښه شو چې زنګ یې راووهه ته صبر چې اوکې کړه دغسې
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام شیر زمان څنګه زویا خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا تاسو څنګه یاستئ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله
شکر دی زویا ټول ښه دي
پلارا زما سلامونه مو ورته ووایه
دا څوک دی چې سلام وایي
امید دی سلام درته کوي زویا
وعلیکم سلام ټولو ته زما سلامونه کوه
وعلیکم السلام ښه دا ووایه چې زموږ ناروغ در ورسېده
هو په خیر سره را ورسېده هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتلل معاینات یې روان دي تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه
لا یې معاینات مکمل نه دي کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم
ښه ښه نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ زه دلته بلد یم هر څه راته ښه معلوم دي د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی بله دا چې فرزانه جانه راسره شته هغه یوه باتجربه او لایقه نجلۍ ده
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ
سمه ده ملک کاکا تاسو بېغمه اوسئ
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه
سامه ده فردانه خورم سلام کوي و یک کلمه چې نوې سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام سامه ده شیر زمانه اهم زمونږ په ناروغ پام کاوه او هم زمونږ په میلمنو دوی ډیر درانه خلک دي باید عزت یې وشي.
سامه ده ملک کاکا زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته در ولېږل. نور نو ته پوهیږې او کار دی.
سامه ده ملک کاکا تاسو هیڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم.
ځان وزویه چې ته به هم کار لرې نور دې وخت نه نیسم په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام علامو ملچه ملک کاکا
په لوی خدای مو سپارم په مخه مو ښه شه.
چې دا شپې لی څوک غږیي اوهو
دا خو خیالي ګل دی
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزانه شتونکی جوړ کړی دی شپېلۍ ګوره غوا ګوره چې څرې یې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګله دلته څه کوې
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي وګوره زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالي ګله لږ زمینی شه تل په آسمانونو کې چکر وکې.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی وو لاړ په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
اے ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي ما هم راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله غوا غوا نه شیدې شیدو نه مستې مستو نه کوچ کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې شیدو نه مستې مستو نه کوچ کوچو نه غوړي.
لیوانای لیوانای مه کېږه سندره نه ده اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی هر چینه یې ګټه اخیستل کېږي.
څنګه وخیالي ګله
ګوره کنه غوا شیدې کوي شیدو نه مستې کوچ غوړي پیروای کله چکا پنیر او بلا نور شیان ترې جوړیږي. خوشحیې سوځي غوښه یې خوړل کېږي یعنی هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې سمه کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه تیار کلي کې اوسېږو پوله پټی شته واښه پیدا کېږي هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم سمه پیسې به وګټم.
اے خیالي ګلا ته خو لا ډېر بلا سړی ډېر ښه فکر دې کړی دی.
اے بیا ونه وایې چې خیالي ګل خوش خیال پلوونه وکړي یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واوریدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې لا
ورکا زلر شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو
چنار گل کاکا ته ملالی تو ګورا منه را ناغست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه منا خسته ده
چنار گل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کلا نا ولی وبس کی کلا نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولی ده شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوڑلو ندا
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشومان انداز منی خوری یواز بس خونیم
اوهو دکیلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول بنا روغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریختیا چی وخیاره ملالی کدهی لوڑانگا ڈراما واوری نا دروختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی ڈراما زمانگ لر راڈیو او پا ٹول افغانستان کی لگنو راڈیو گانو چخواب رائی